تلسيميا څه ډول ناروغي ده؟
بدن می ډیر زیات درد کوي، او کله ته به مر سره کوم، سر می درد کوي، ملا می درد کوي، میخي نسم کولای چې وګرځم، بس بیا پراته یم.
له دا ډول ناروغانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره باید د یو ناروغ په صفت باندې سلوک وشي.
د بل په ژبه مساب او چیره باندې خندل مناسب کار دی؟
عقدې له مخې ووایي یا که د ټوکې له مخې ووایي، دا په مقابل لوري باندې ښه اغېزه نشي لرل. که هغه ساعتې څه ونه ویلي وروسته چې دا خبره یادیږي، ډېره ځورېږي.
تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنو اوریدونکو، مشران وایي چې د درې ډوله کسانو زړونه تر ګل هم نازک وي، ځکه خوښي ساتنې او پالنې ته ضرورت لري. هغه درې ډلې ماشومان، سپینساري او ناروغان دي. په ناروغانو کې هم ځینې چې سخت درد تېروي دومره بې حوصلې شي چې ښه خبر هم بده ګڼي. په دې خپرونه کې د تلسیمیا ناروغانو په هکله غږېږو. تلسیمیا یوه حرچي ناروغي ده چې له پیدایښت سره سم له انسان سره ملګري وي او د بدن وینه سپېښي. د تلسیمیا د ناروغانو د علاج لپاره لومړنی صحي مرکز د 2013 کال په پیل کې د کابل په کارتیناب کې د داسې چا لخوا جوړ شو چې خورې د همدې ناروغۍ له وجې له دې دنیا نه سترګې پټې کړې وې. د سي مرکز کې 125 هغه ناروغان په وړیا توګه تداوي کېږي چې تر ټولو زیات بېوزلي دي. دا روغتون مینا نومېږي. په پیل کې د دې خیریه مرکز جوړونکی ثاقب نیازی له رواني پلوه د افغانستان او نورې نړۍ د تلسیمیا ناروغان سره پرتله کوي.
په افغانستان کې بدبختي به ورته وي چې د تلسیمیا مریضان او خصوصا د منګه ډاکټران هم په دې عقیده دي چې د تلسیمیا مریض چې دی هغه د 12 نه تر 15 کالونه زیات عمر نه لري. خو په نوره نړۍ کې چې موږ ګورو دغه ژوند کچه 50-60 کال ته رسیږي. حتی دغه کتاب تاسو په دې میز باندې ګوري، تلسیمیا ان مای لایف، دغه کتاب چې دی یو تلسیمیا جلی لیکلی دی چې نوم یې دی جودی کمال. دا خپله د جردن ده، اوسیږي په کاناډا کې. دا کتاب په دې انګیزه باندې لیکلی چې مثلا زه خلک خبر کړم چې تلسیمیا دما دشمن نه دی، دا دما یو دوست دی. زه د تلسیمیا نه هیڅ مشکل نه لرم، بلکې تلسیمیا سره سره زه غواړم چې وطن ته او خلکو ته خدمت وکړم. هغوی سره یو روحیه ده چې یو فعال رول ولوبوي په ټولنه کې. خو په افغانستان کې همدغه مریضان لکه یو اضافي بار به ووایي ورته د کوټې په یو کونج کې پراتی. هغوی ته مثلا هغه سهولتونه نه ورکول کېږي، نه ورته هغه پاملرنه کېږي، نه ورته یو داسې شی مهیا کېږي چې دوی د تلسیمیا سره یو جنګ وکړی سي.
په مینا خیریه روغتون کې مو له ډاکټر محمد خالد اکرام نه د تلسیمیا د ناروغۍ د علایمو په اړه پوښتلی.
اوله نښه دا ده چې د مریضانو کې وینه کمیږي. بیا دویمه نښه موږ ورته هیپاټوسپینومیګری وایو، یا د تورې او د ځیګر غټېدل دي. بیا چې کله ډاکټر ګوري نو پوهیږي چې دا مریض د تلسیمیا خواته روان دی، نو بیا اصلي ازموینه چې دغه ایچ بي الکتروفورسس ورته وایي چې په هغه کې دا بیخي په ډاګه کېږي چې دا مریض د تلسیمیا دی که نه دی.
محمد طاهر چې په مینا روغتون کې صفاکار دی، هر ورځ د لسګونو ناروغانو خدمت کوي چې په تلسیمیا اخته دي. کله مو چې له هغه نه د دې ناروغۍ په هکله وپوښتل، په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویل یې دومره بېوزلي کسان ورځي چا ته په نس هم وږي وي.
یو زنانه خپل ماشوم دوا ته راولي او هغه بیا دکان ته لاړ شي، ما ته د 10 روپو چپس او ډوډۍ راکړه. یعنی خپل خېټې باندې کمبوت راولو او هغه ماشوم او زنانه ته مونږ خپله برخه ډوډۍ ورکړو. یعنی دومره سړی د ماشومان اوسي چې الله ته معلومات خپل څادر ګراوخلو بدوی ورکړو تر څو چې دوی دا وینه پای ته رسیږي. دوی تاوده کو بیا ماښام تقریبا 32 ماشومانو ډېر سخت زړه دي تر اخیرو. بیا خپل څادر مو واخیست، بیا وار مې کړ. د دېو د رنګ نه، د دېو د مخونو نه داسې یو حالت کره کېږي چې یعنی که چېرته انساني یعنی د ده ته زړه به ونه غواړي چې زه ډوډۍ وخورم. ښه، د وینه خو کومک دوی راسره وکړه. دوی راوړه قانون هر څه مشکلات دوی په غاړه واخیست. هغه شی دوی مشکل دا حل کړه، تر دا کومک راسره دوی وکړه. خو یې خدای وزه څه سره وکړم، د کوره پورې هم ما سره خو یو کس وی چې د کور افروز ترې چې آیا دوی په کور کې څومره مشکلات لري.
مور او پلار کار څومره غریبي بیا هم د اولاد د ژوند پاتې کېدل لپاره پیسې برابروي. په ځان خوري منی د هر سړي خبرې اوري، خو ناروغ بچی ته وینه پیدا کوي. لال محمد چې دوه لورګانې تلسیمیا دي دنستي او ناروغ اولاد لغم شیر وي، هغه د شاعرۍ په الفاظو کې خپل اولادونو ته وینه غواړي.
لس پنځه لس لکه روپۍ قرض سومه، ډېر سخت زحمتونه او تکلیفونه په دې کې اقتصادي وزم خانه ولا زامن واړه ول خلکو ته ویل چې وینه مونږ ترا کوي. ما په خپل بشمار ځل وینه ورکړې ده. الکان پرېږده چې جنکان ته نسو ولا کول، ما د سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې سوې. بیا په هغه کې یو شعر هم ویل چې د ژوند خوږه نغمه کې د احساس له نیستو بوده او خاونده درته سوال کوم د ټول جهان معبوده. یو ځوان چېرته را پېښ کړي چې د مینې پوخ سالار وي، د درد په دې جهان کې زما زړګي ته لار وي. یو څاڅکی وینه راکړي چې همدغه مې ژوندون دی، او که وینه څوک را نه کړي له فاني جهان مې تلون دی.
دا د خپل اولاد لپاره ویلي.
دا مې خپل اولاد لپاره
بیا په ورځ توینه پیدا کړه.
داسې ورځې په کراتو کراتو راغلي چې تمامه ورځ ګرځېدلی یم، بېرته مایوسه کورته تللی یم.
کله چې موږ په تلسیمیا ناروغۍ اخته کسانو سره ولیدل، د اکثرو زړونه مات وو. په څېره کې درد، غم او ناامیدي له لرې ښکارېدله. خو سایره بیا داسې دولس کلنه نجلۍ وه چې له درد سره سره په کټ کټ خندل. نږدې ورغلم او خبرې مې ورسره پیل کړې.
دوا مفته راکې، سرنج، کانول، لایزکس ته نه ورته وي، وینې په منځ کې کېږي. هغه موږ ته مفته راکې، دا ټول شیونه موږ ته مفته راکې.
څومره وخت پس وینه بدلې؟
یوه هفته پس.
ښه، کله چې دا یوه هفته پوره کېږي که نه، این هغه وخت بیا ته څنګه یې؟
هغې وخت کې بیا بدن مې ډېر زیات درد کوي، او کله تبه م ورسره وکم، سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بېخي ناراسته غونته یم، بېخي نسم کولی چې وګرځېږم، بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره غم سره کېږي، کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول راته وایي وایي ته کلارې کېنه. کم یو راته وایي دا پلانکې شي او که زه مې ورته وایم ګوره ورته په ما کار کوي، اگر ته یې پرېږده هغه په خپله په سال له تاسو دې کار کوي نور کار
کار څوک نه در باندې کوي.
نه،
څنګه ده بیا کور خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینه نسو اخیستلی، یا رفتی تاته له کومه کودس خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي، ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه، یا در نه یېږي خو به نه؟
کله کله
بیا څنګه کوي؟
خلاص بیا سبا ته یې
بیا کور کې څوک نه در پېت کېږي دوا دې خوره؟
خو چې چا په یاد سي راته یې وایي، چې چا په یاد نه سي بیا ما په یاد زی خورمه که نه یې بسي رسي خلاص رستي رسي.
چې دوا ونه خوري بیا دې درد زیات نه یي؟
نه، هغه دوا سې نه ده چې درد کمی یا چه کوي، هغه خالي دوا اوسپنه کمی.
ښه، که ونه خوري تاوان خو درته کوي؟
تاوان خو راته کوي خو بیا
یېرېږي دې بې پروایي خو نه ورسره کوي؟
نه، بې پروایي نه کوم، کله کله خپله یې په زوره هېره کړم، کله زه نه هېره.
بدمزه ده؟
بده لګېږي پوډر غونته دیش نه، هغه سهار کې جوس کې په نهاره خوړل کېږي، هغه ډېر زیات بد لګېږي.
ښه، بیا څوک درته په پارک کې نه کور کې دوا ولې نه خوري؟
نه، څوک راته څه وایي؟
څه وایي مثلا هغه مریضانو ته چې تاغونې مریضان دي که نه، په کور کې ناست دي، ناامیده دي، داسې زړه ځانته خوري، ته غوته څه وایي؟
زه وایم چې دا خو نه سی پرېښودلی، د خپل زړه پې درد کوي. هر څنګه چې سي کور کې خو څه مریض یي، چا خو پې زړه خوشحاله نه وي که نه، خو څه د دې نه علاج وکوي. خدای وایي درته ښه کي، ښه به سي، چې چا په بدن درد یي څومره سړي زړه دغه یي، زړه به یې ښه سي. د هغه موده تاسو
خپله مریض ته څه وایي چې هغه خپله ځان ته خفګان کوي؟
د هغه د خفګان نه کوي، ما غونته نه خوشحاله ګرځي.
آفرین، داسې مسته مسته ګرځه. ښه، خیر اوسې.
خیر اوسې.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، له روغتون او ناروغانو نه راګرځو ټولنیزو نزاکتونو ته. په ښوونځي، پوهنتون، دفتر او ټولنه کې کړه وړه هغه څه دي چې د انسان کورنۍ تربیه له ورایه پکې ښکاري. د خلکو په منځ کې یو مشهوره اصطلاح ده چې وایي که ښه نشې کوی نو بد هم مه کوه. بد چلند او په نورو باندې ریشخند وهل د سړي خپل شخصیت ټیټ کړي. شبنم چې د لامې شي د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، د خپل همصنفیانو پاکله وایي چې د ځینو یې په بل مسخرې کول عادت ګرځېدلي، ځکه د کورنۍ لخوا لکه څنګه چې ضرور ده نه دي تربیه شوي.
بعضې کسان دي چې یی قواره کې لږ سفر قوسي، نو بیا دا جنکیانې دی پورې خاندي، پزه یې غټه ده، وایي چې د دې ولې پزه غټه ده، حتی بدرنګه اوسي که فوق العاده لایق هم اوسي هغې سره هېڅ خرابیه نه کوي، وایي دا بدرنګه ده. تر دې پورې چې هغه خپل کتابچه نه ورکوي چې یو نوټ واخلي. په لهجو باندې خاندي، وایي هغه پلانی داسې خبرې کوي، شیخ محمدي خبرې کوي.
د کونړ اوسېدونکي خاطره وایي ځینې کسان بیا فکر کوي چې دوی ټوکې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه وي. مقابل لوری یې دومره توهین کړی وي چې هغه بیا په یو مجلس کې نه ورسره کښېني.
په کورونو کې معمولا وایي چې شونډې دې غټې دي، یا ورته وایي چې ته داسې قواره لرې، شالې شوټې یا پلانی غوندې سترګه د عین غین ده، کله داسې کلک عایبه مو لري. بد اغېزه چې په خویندو باندې کوي هغه بیا د ورونو خبره ده. په دري یا په پښتو کې ورته وایي چې د دې قد ته وګوره، یو لش قد دی. او د دې سره سره چې یو بله ځورونه کېږي، وایي چې ستاسو په منطقه کې داسې خبره وه، ټوقه ورباندې جوړوي، که هغه ساعت یې څه ونه ویلې وروسته چې دا خبره یادېږي ډېره ځورېږي.
ځینې خلک بیا څیره څه چې آن یو د بل په مذهبونو هم مسخرې کوي. ګور مکسنګ چې سک دی، وایي ماشومان دې هم ډېر ریشخند وهلو له وجې له کور نه نشي وتلی.
دا زموږ ماشومان مکتب مقصد نه سي ویلی، مقصد موږ خو سکان یو په مذهب کې. موږ ته هندو وایي، هندو هندو ډلې رسه نارې کوي، وایي هندو 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 جلا مذهب دی، سک جلا مذهب دی. بد سترګ موږ ته ګوري، دا بعض کوچنیان پر دیوالو باندې نشته کوي، داسې دی هغسې دی.
جلندر سنگ چې اوس له هند راغلی، وایي هلته یې څوک له چا سره کار نه لري. هر څوک چې په هر مذهب او څیره دي، آرامه خپل ژوند کوي.
تاسو لاړ شئ، که څوک تللی هغه نه پوښتنه کولی شئ. غرض نه چې تاسو څوک پېژني هم نه، نه تاسو څوک ګڼېږي، نه تاسو سره څوک څه وایي بد وایي، نه درد وایي چې مسلمان یې که هندو یې که سدا. هلته یو سره شپږ دېرش مذهبه دي، څوک د چا سره غرض نه لري. موږ سکان یو، لالا موږ ته وایي، موږ د غټ ورور په شان ستاسو خلکو سره موږ ګزاره کړې ده. زموږ نیکه مشرانو کشرانو ډېر خوشحاله او موږ خپله خوشحاله چې دوه کاله پس دلته راغلي. موږ خلک دغسې یو لکه یو سور گل په باغ کې، یو گل وی سور گل خلای لګي کې خپل وطن ته راغلی. موږ هوسم افغانان یو، افغانان وو، افغانان به وو.
لروانی په لوه هم که په نورو باندې ریشخان وویل شي، هغه ته سپکاوی وشي ډېر بدی اغیزې لري. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد ظاهر شمس له نورو خبرو سره،
هر ملیت هر قوم هر ژبې ته احترام وشي، د دې انسان خپل یو فرهنګي دنده او مسؤلیت دی. دا واقعا ډېر بد اثرات لري، خصوصا رواني لحاظ څخه. په هغوی باندې ریشخان وویل کېږي، د هغوی په ژبه باندې، د هغوی په لهجه باندې، د هغوی په کالي او په خبرو باندې، یا د هغوی په ملیت او قواره او په هر موضوع چې د هغوی اعتماد چې په نفس باندې اعتماد لري، هغه د لاسه ورکوي، چې خپل جرأت له لاسه ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې په دغه ټولنه کې زه یو ډېر بیکاره او یا ډېر نامقبول او نامطبوع یم، په یو صنف کې خپل زده کړه نشي کولی. که په ټولنه کې د خپل خلکو خپل دوستانو سره هغوی داسې ښه مراوده نشي کولی، دوی باید له دغې خبرې نه ډېر متاثر نه شي. په ټول نړۍ کې داسې یو ځای نه پیدا کېږي چې ټول یو خلک وي، یو فرهنګ وي، یو ژبه وي، یو ملیت، یو قوم، یو مذهب دی. کنه ټول یو رقم کالی، یو رقم قواره، په ټول نړۍ کې دا موجود نه دی. دا د یو خلکو لپاره د بې فرهنګي، بې نزاکتی، یو ډېر بې ادبي موضوع وي چې پر نور باندې دوی ملنډي وي یا خبرې په ور باندې وکړي. اولا دوی خپل ځان سره ډېر بد کوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې داسې بد ښکاري. که تر اوسه دا کارم کوي، له دې نه وروسته موضوع باندې پوه شي، په ښه ادب سره وګوري، دا د انسانیت اصلي، اساسي او بنیادي خبره ده.
درنو اوردونکو، اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغو کسانو پاک له خبرې شوي چې کله له کور نه وځي د لارو کوڅو خټې کالي چټلوي.